افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان خبرالانو مرکز د ارزو تلویزیون د نیول شو کارکونکو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د مرکز پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د دغه خصوصي تلویزیون و کارکونکو په ضمانت خوشی شوي، خو په کابل کې لا هم د دغه تلویزیون دفتر ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې. وړاندې ویل شوي چې د دغو کسانو محاکمه به یوه اونۍ وروسته وشي. د افغانستان خبرالانو مرکز د ارزو تلویزیون د کارکونکو د خوشی کېدو هرکلی کړی او د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا قضیه پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلو چې د ارزو تلویزیون دفتر د اسلامي ارزښتونو د ساتنې له رسنیو د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي او د ټولنیز نظم د پیاوړتیا په خاطر تړل شوی دی. د تخار ولایت په مرکز تالوخان ښار کې د تیر ماښام چاودنې مسؤلیت د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم ډلې اخیستی دی. دې جبهې پرون په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ادعا کړې ده چې غړو یې د اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې د تالوخان ښار په لومړۍ امنیتي حوزه کې د طالبانو غړي په نښه کړي دي. د دې ډلې په خبره په دې برید کې د طالبانو یو قومندان وژل شوی او درې نور غړي یې ټپیان شوي دي. د مخکې یو شمېر سرچینو ویلي و چې چاودنه سرای سنگ او لومړۍ امنیتي حوزې ته نږدې په یوه رکشا کې د ځای په ځای شوي ماین له امله شوې وه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د افغانستان لپاره د ناروې له ځانګړي استازي پیر البرټ الساس سره پرون په کتنه کې د مذاکرو له لارې د ستونزو پر حل خبرې وکړې. د وزارت پرون شنبې په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې شیر محمد عباس تانکزي په دې کتنه کې پر نورو سیاسي موضوعاتو هم بحث وکړ، خو په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت اید دوه اونۍ مخکې ویلي چې له ښځو سره د طالبانو د چلند په خاطر په اوسلو کې د افغانستان سفارت لپاره د طالبانو استازی ونمني. هغه همدارنګه ویلي چې له افغانستان سره به د ناروی تعامل دوام وکړي، خو خبرداری ورکړ چې ښایي د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه کمه شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان لپاره د اکثره لویدیځو هیوادونو سفارتونه د قطر له پلازمېنې دوحې فعالیت مخته وړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لویه لار به د پلان شوي کار له بشپړوي وروسته د سیشن بې پورز د ټولو موټرو پر مخ پرانیستل شي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پرون شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل دغه لارې تر پرانیستل کېدو پورې به کوچني او بار وړونکي موټر په نوبتي ډول په جلا مسیر د ټاکلي مهال ویش له مخې تګ راتګ کوي.
وسایت مسافربری کوچک و بزرگ
لوی او کوچنی مسافر وړین کی موټر هر ورځ لدواړو مسیرونو تګ راتګ کولای شي، خو بار وړین کی موټر یو ورځ له شمال څخه د جنوب پر لوري او بل ورځ له جنوب څخه د شمال پر لوري د حرکت اجازه لري. د سه شنبه په ورځ د مرغومی پر څلرمه بار وړین کی موټرونه له شمال څخه جنوب ته د حرکت اجازه لري.
د طالبانو د ټولګټو وزارت له خلکو او موټر چلوونکو غوښتنه کړې چې پر دې لار د سفر په مهال د وسایطو زنځیر تودې جامې د ژمي توکي او نور اړین وسایل له ځان سره ولري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې په څه باندې څوارلس میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 15,228 کسانو ته رسېدلی دی. د وزارت ویلي چې په دې موده کې د روان جګړې له کبله 1,503 تنه ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه سخت دریځه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شو چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 8 په اسرائیل ناببره حمله وکړه. په دې حمله کې 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2,500 نور یرغمل کړی شول. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرونشن به اعلان وکړ چې حکومت خایي د ویډیوګانو مشهور شبکه ټیک ټاک د 2015 کال په لومړیو کې په دې هیواد کې بند کړي. په پلازمینه تیرانا کې د البانیا له ښوونکو او ارواپوهانو سره د کتنې په مهال صدر اعظم راما ویلي ټیک ټاک داسې دی لکه د سیمې او باش. د البانیا صدر اعظم دغه راز ویلي چې ټیک ټاک د یو کال لپاره بندوي او داسې پروګرامونه پیلوي چې له زده کوونکو سره د دوی د تعلیم په وده او میندو او پلرونو سره د خپلو اولادونو د علمي سفر په څارنه کې مرسته وشي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې یو بنسټ په دې هېواد کې د سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي.
چې کوم مونږ معلومات لرو تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي سرطان په دې وژونکې ناروغۍ باندې اخته دي.
د افغانستان په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې یو شمېر خلک وایي د څښاک د پاکو اوبو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ دي.
و صحیح اوبو د راوړو لپاره موږ ډېر لرو ساحونه یې زنانه راوړي یې ماشومان راوړي بخروی راوړي ډېر سخت مشکلات دی.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پر سوریې نویو واکمنانو د نوي حکومت د جوړولو او له نړیوالو سره د اړیکو د رغولو د هڅو په ترڅ کې حسن الشیباني د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې سرطان په وړاندې د مبارزې یو بنسټ په دې هېواد کې سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هر کال په دې هېواد کې تر 19,000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کېږي، خو په دې شمېر کې له 14,000 دې ناروغۍ له امله مري. دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژونکې ناروغۍ د اخته افغانانو شمېر 15,000 ښول کېږي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر ښایي تر دې هم زیات وي. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او په دې وژونکې ناروغۍ د مړینو پر زیاتوالي یو بنسټ سخته اندېښنه وشوده. په دغه هېواد کې لا هم د سرطاني ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي او ګڼ کسان مجبوره کېږي خپل ناروغان ګاونډیو هېوادونو ته ورسوي. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي په دغه هېواد کې هر کال تر 900,000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کېږي، خو څه کم 6.5% یې مري.
هر کال تقریبا 9,450 کسان زموږ د معلوماتو د روغتیا سکتور یا د عام روغتیا وزارت د معلوماتو مطابق دا په سرطان باندې هر کال اخته کېږي. 14,000 وګړي خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي او زموږ د معلوماتو چې کوم مونږ معلومات لرو په افغانستان کینسر فاونډیشن په خپل دره کې نو تر اوسه تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي د سرطان په دې وژونکې ناروغۍ باندې اخته دي.
هغه کسان چې په سرطان اخته ناروغان لري وایي له بېوزلۍ کړیږي او په دې نه پوهېږي چې د خپلو ناروغانو درملنه څنګه وکړي. د ننګرهار یوه اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته د خپلو ناروغو ماشومانو په باب ویلي
د مرستیا پورې علاچ شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي. په خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک مې نشته دي او را دومره مستندوی ادارې دي د دوړو کاډونه ورکوي. دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاویږي نه چاره کړي دي راته او نه زما کور لیدل او نه ورخوي څوک او نه ماته راکوي وروره.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي دوی له روغتیايي سکتور سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې امکان برابر کړي.
نړۍ څو هېوادونو کې افغاني پی ایچ ډي سکولران او متخصصین د سرطان په برخه کې لرو او د هغوی پلان داسې دی چې افغانستان ته هم راشي او همدارنګه آنلاین دلته د ډاکټرانو د ظرفیت جوړونې برنامه موږ د درې میاشتې تقریبا مرحال کړې ده. یعنی دا اوس جریان لري. ممکن چې د 2015 کې موږ یو څلور ماشینونه چې هغه ډېر لوړ قیمتونه لري په میلیونونو ډالرو اندازه باندې قیمت لري، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې 2015 کې موږ په کابل کې دوه مرکزونه انشاءالله فعال.
د شاغلی شینواری په خبره په دغو مرکزونو کې به ناروغانو ته د کیموتراپي یا وړانګو په مرسته د درملنې امکان هم وي. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژن کې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 15,000 شول کېږي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. د سږي په سرطان د اخته کېدو یو لوی علت د هوا ککړتیا شول کېږي چې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې دا ستونزه عامه ده. د افغانستان روغتیا وزارت په 2000 میلادي کال کې په سرطان د 23,000 کسانو د اخته کېدو موارد ثبت کړي وو او په هغه کال په دې ناروغۍ شاوخوا 14,000 کسان مړه سوي وو. روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي د زړه تر ناروغۍ وروسته د ډیرو کسانو د مړینې سبب کېږي. په ښځو کې د سرطاني ناروغیو عامه بڼه د سینې سرطان دی چې سږ کال یې په افغانستان کې شمېر نږدې 50% زیات شوی دی. د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو په لړم میاشت کې ویلي وو چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې سږ کال د سینې د سرطان موارد په سلو کې 50.9 زیات شوي دي. په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه په سرطان د مړینو شمېر نږدې 100 میلیونو ته رسېدلی و چې ډېری مړینې په بېوزلو هیوادونو کې ثبت شوې وې.
له بلې خوا په کندهار کې د ماشومانو خوارځواکي په زیاتېدو ده. په کندهار کې خلکو خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري او د کافي خوړو نشتون د ماشومانو او میندو خوارځواکي زیاته کړې ده. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون مسؤلین وایي په تېرو شپږو میاشتو کې 5500 څخه زیات په خوارځواکۍ اخته ماشومان روغتون ته وروړل شوي چې له دې جملې څخه 1215 شدید خوارځواکۍ درلودونکي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د میرویس حوزوي روغتون د ماشومانو څنګه ده چې اوس مهال په کې لسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله بستر دي. عائشه چې خپل 15 میاشتنی لمسی د میرویس روغتون د ماشومانو څانګې ته راوستی په ژړغوني اواز وایي د ټیټ اقتصاد له امله نسي کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مور د دوه شپه راپاتې شو، د درېمه شپه مور وپاسوله. دی اوس ما غاړي تلویدلې دی، دغه د بل په بارتنګو په پخو اوبو یا تورې چای ورکوم. شدو قدرت نه لرو پلار په شهر والی کې د میش 15 تنخواه ده. هغه د پرغوړا ورکم د دکر دوا نه چلوته نه دوا وی دادی پرتی دي چې چاره ته ویل پدام چې نه چې بل څه کرپا کر کوم لازم ده ته دوا وي شي راو کوم پیسې پیدا ته دروا نه چې دی و تر اورم د پیسې نه یم دا لا ور ته ته پرې شي دي بل دا غدي دا چې دې پیدا سوي دي دا جړه او دا خواري او دا متنه لوجه وتون کې زګر د پردان باندې کاټو دا راځه سم ما یو بیم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالۍ اوسیدونکو بخت بيبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روغتون کې بستر کړی وای، زوی کمزوري دی او د نه کوي. د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پوره کولو لپاره بسنه نه کوي.
دا شته نه لرو چې زو کړی پیدا شوی د ودی نه کوي. اته مې یار کلینیک ته بوتل غوایل او یو سې جنایت له خاري او له مجبوري مرام شدې مرتراو له هغه سره مو دنه کوي. زو دا ور کول هغه سره مو دنه کوي. خپل شدې منسته وچلی مو په واسنه د پرشای نه لرم سکنه انصار روزانه خلک سر دې ماکم راځي ورته وای وای په چی شراو شي نه سره سره نه د شي له روسي ورترایو. ډاکټر وای وای دا یې سپنه دې په سوي کمزورې د کم خونه
د میرویس روغتون د ماشومانو څنګه مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي یوازې د میزان میاشتې په جریان کې روغتون ته 2400 په خوارځواکۍ اخته ماشومان راوړل سوي چې 125 بستر سوي او 15 مړه سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډي کې 2400 د 2400 څخه مو 125 مریضان بستر درلود. په دا کې 15 کوچنیان زموږ مړي نه ده.
په ورته وخت کې د میرویس روغتون د سب څانګې مسؤل ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 5509 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دې روغتون ته راوړل سوي دي چې له دې شمېرو 215 ماشومان یې په شدید حالت کې بستر کړي.
میرویس حوزوي روغتون ته په تیرو شپږو میاشتو کې د مم پیښې ثبت سوي دي 5509 نفره دي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 نفره دي چې موږ په اطفال کې بستر کړي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 20 ویلي و چې په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان او 840,000 میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمېرو 1.1 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله له مړینې او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري، د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 5 کلونو کم عمره ډېر ماشومان او امیدوارې میندې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع د سوریې نوي واکمنانو حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی. د سوریې دغه واکمنانو وخت څخه د بشر الاسد تر پرزیدو وروسته هڅه کوي چې له نړیوالو سره اړیکې ورغوي. نور په دې راپور کې
د سوریې دولتي خبري اژانس سانا پرون راپور ورکړی چې د دغه هیواد نوي واکمنانو اسد حسن الشیبانی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی. له وخت څخه د بشر الاسد د پرځول کېدو نن یک شنبه دوی اونۍ پرسوي او د سوریې نوي واکمنان هڅه کوي چې خپلې نړیوالې اړیکې پراخې کړي. د سوریې په نوې اداره کې یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي دغه اقدام د سوریې د وګړو د هغو هیلو مطابق سوي چې غواړي په سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره نړیوالې اړیکې ایجاد سي. و دیش کلن شیبانی چې د دمشق له پانتونه فارغ شوی د سوریه په شمال ویدیز ولایت ادلب کې د یاګانو د حکومت د سیاسي ډپارټمنټ مشر پاتې شوی دی. د سوریه نوی واکمن احمد الشرع چې مستار نوم یې ابو محمد الجولانی دی پر قدرت د ولکې لټینګولو وروسته په فعالانه ډول له بهرنیو ډیپلوماتانو سره په مذاکرو بوخت دی. په دغو ډیپلوماتانو کې د امریکا مخکښ ډیپلوماتان او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم شامل دی چې دمشق ته یې په وروستیو ورځو کې سفرونه کړي او د دمشق له نویو واکمنانو سره یې خبرې کړي دي. احمد الشرع له نړیوالو استازو سره د مذاکرو پر مهال په ډیپلوماتیک لحاظ تعامل ته لیوالتیا ښودلې ده او ویلي دي چې د ده عمده تمرکز د سوریې بیا رغونه او د اقتصادي پرمختګ د هدف ترلاسه کول دي. د سوریې نوی واکمن ویلي چې په دغه هیواد کې له هیڅ ډول تازه شخړې سره لیوالتیا نه لري. د امریکا متحده ایالاتونه، نور لویدیز قدرتونه او د سوریې ګڼ وګړي خوښ کړي چې ګوري د دولت وسلوالو مخالفانو چې مشریه د احمد الشرع په رهبری حیات تحریر الشام ډلې کوله اسد له واکه وپرځاوه. خو دا موضوع لا څرګنده نه ده چې دغه افراطي ډله به له افراطیت ډک محدودیتونه ولګوي که بل ځان نرمښت وشي او د ډیموکراسۍ پر لوري به ګامونه واخلي. حیات تحریر الشام ډله تر هغه وخت چې الشرع په 2014 میلادي کال کې لال قاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړې نه وي د لال قاعده شبکې برخه وه. په سوریه کې د دولت وسلوالو مخالفانو د دسمبر میاشتې پر اتمه پر قدرت ولکا ټینګه کړه او پخوانی ولسمشر بشار الاسد اړ سو چې تر 14 کلنې کورنۍ جګړې وروسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای روسیې ته ولاړ سي. قطر هم پرون شنبه په دمشق کې د خپل سفارت د بیا پرانستلو اعلان وکړ. دغه سفارت 14 کاله تړلی وو.
د افغانستان د یو شمېر لرې پرتو سیمو اوسېدونکو وایي ال د چې د څښلو د پاکو اوبو د راوړلو لپاره اوږده مزلونه وکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هوا په سړېدو او د ژمي په راتګ سره ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي.
د افغانستان په بیلابیلو لرو پرتو سیمو کې یو شمېر مېرمنې او سړي وایي اړ دي چې د خپلو کورنیو لپاره د څښلو پاکې اوبه له لرې ځایونو راوړي او د هوا په سړېدو په دې برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي. دوی وایي د ورځې ډېری ساعتونه یې د اوبو په لیکت کې ضایع کیږي. د کاپیسا ولایت اوسېدونکي میراقا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
برف باران کم شوه. مردم
په هغه سیمه کې چې موږ ژوند کوو غرنۍ ده، په تېر کې د اوبو ستونزه نه وه. خلکو په هوارو ځمکو کې کښتونه کول او په لوړو یې خپل کورونه جوړ کړي وو، خو اوس اوبه کمې شوي دي. څو خیریه موسسو په ځینو ځایونو کې د اوبو بمبې وهلې، خو په هغې کې هم اوبه کمې شوي او اوس ښځې او ماشومان په ځینو حیواناتو یعنی خرو اوبه راوړي. خو په ژمي کې دا کار ډېر ستونزمن شوی. د سنجان، السای او بولغین سیمې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
یخ میزنه بالا کردن آب توسط بوشکه او توسط مرکب برشان دوچند مشکل میشه.
یوازې په کاپیسا کې خلک په دې برخه کې له ستونزو سره مخامخ نه دي، بلکې د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو اوسېدونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنې شریکې کړې دي. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسېدونکي زرینګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مردم ولسوالۍ ورس بسیار شدید خلک دی. ورس په ولسوالۍ کې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. څاګانې وچې شوې دي. د ژمي په دې موسم کې ډېر په مشکل له نورو سیمو اوبه راوړو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسېدونکي احمد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته په ننګرهار کې د صحي اوبو ډېر کم دي او نشتون دی. دلته هېڅ صحي اوبه نشته دی او د صحي اوبو د راوړو دپاره موږ ډېرو لرو ساحونه یا زنانه راوړي یا ماشومان راوړي بخروی راوړي، ډېر سخت مشکلات دی. نو موږ غواړو د دولت څخه چې دلته صحي اوبه منابع جوړې کاني نلونو کې اوبه باید ساحو ته تیرې کاني چې اوبه هم صحیح شي او خلکو ته خلکو صحیح اوبو ته لاسرسی پیدا شي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي صفیه بیا په دې اړه خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
مسئولین باید ستونزو ته رسیدنه وکړي. د ویالې له ناپاکو اوبو د ځانونو او کالیو مینځلو لپاره ګټه اخلو.
د اوبو د برخې کارپوهان له ډلې نجیب الله سدید په افغانستان کې د اوبو د کمښت د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان همیشه حکومتای ضعیف داشته و حکومتای ضعیف
افغانستان تل کمزوری حکومتونه لرلی دی. په لرو پرتو سیمو کې خلکو ته لږ کار کړی دی. ان په لوی ښارونو کې هم د اوبو ستونزه شته. نړیوالو موسسو څاګانې کیندلې خو دغه څاګانو کیندنه د ځمکې لاندې اوبو ته زیان رسوي. خلک باید خپل لاس په کار شي او فصلي اوبه په خندقونو او جهیلونو کې زیرمه کړي. په دې ترتیب او همغږي به تر یو بریده ستونزه حل شي.
په وروستیو کې د بین المللي پیوستون په نامه یو نړیوال سازمان په کاپیسا ولایت کې د څخلو د اوبو د کمښت او د خلکو د ستونزو په اړه خبر ورکړی دی. دغه سازمان پرون د جمعې په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په وروستیو کلونو کې په کاپیسا ولایت کې د وچکالۍ له کبله د خلکو وضعیت ترینګلی شوی او دوی اړ شوي چې د څښاک لپاره له ناپاکو اوبو ګټه واخلي. له دې وړاندې 5 غیر دولتي بین المللي بنسټونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغانستان د سږ کال وچکالي په 13 کلونو کې بې مخینې بللې وه او په اړه یې خبرداری ورکړی و. 5 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله 21 میلیونه کسان د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د یادې ادارې د اقلیمي بدلون د برخې مشر روح الله امین د خپلې ادارې د لاسته راوړنو په اړه د وضاحت په یوې غونډه کې د وچکالۍ، سیلابونو او شدیدو بارانونو له کبله جدي اندېښنه هم ښودلې وه.
د اوبو په ستونزه کې بیا هم تم کیږو. د اروزګان ولایت یو شمیر بزګران وایي کاریزونه له خړو او خټو ډک دي چې ورسره د اوبو کچه کمه شوې او نشي کولی چې خپلې ځمکې خړوبې کړي. دوی له حکومت او مرستنده کوونکو مسو غوښتنه کوي چې د کاریزونو د پاکولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي ترڅو وکولی شي چې خپلې ځمکې خړوبې کړي.
د اوروزګان ولایت بزګران وایي د دې ولایت ډیری کاریزونه د خټو او کثافاتو څخه ډک شوي دي چې له امله یې اوبه کمې شوي او د کرنیزو ځمکو خړوبولو لپاره ستونزې راپیدا شوي دي. د دغه ولایت یو بزګر عبدالغني وایي
کاریزونه خو نو اوس خراب دي، اکثره نړېدلي دي، بس اوبه نشته، شی نشته، بله دغه پنج دي، بس کار شی نه دي پسوي په داسو کاله و دا خونه ډیره ګټه ده. دا خونه چې برمنې د شپې خو کار نه کوي، معنا دا کاریزونه ډیره ګټه ده. د اوبو د څنګ لپاره، د مځکو لپاره، د نارو د شي لپاره ډیره ګټه کوي چې کار پر وسی، معنا مساپ یو شي کار پر وکړي.
د اوروزګان ولایت د کرنې ډیره برخه د کاریزونو پر اوبو تکیه لري. بزګران وایي په دې ولایت کې شاوخوا 50% کرنیزې ځمکې د کاریزونو د اوبو له لارې خړوبېږي. بزګر حاجي عبدالرحیم د دغه ولایت یو بل بزګر دی.
مخکې ولیې وې، یعنې دوه شاخه دي، یعنې دواړو شاخو کې اوبه کلي. نو دا چې د وچکالۍ لامل دی، نو پیلان اوس دا اوبه وچې شوي دي. هغه څانان چې دي هغه ټوله هم دغه صفات دي. بارانونه چې دي داسې یو طوفان غوندې کېږي، نو کله چې هغه راسي دا مندونه یا دا صحیح ورته کچنی دا څانان ورته نږدې دي. دا کومې اوبه چې راسي دغه څانانو تر بیژه دا څانان یې اکثره نړولې دي او اکثره بند دي.
د اوروزګان کرنیز اقتصاد له ډېره وخته د اوبو کمښت له خطر سره مخ کړی دی. بزګران اندېښمن دي چې که د کاریزونو د پاکولو لپاره کار ونه سي، د کرنې سکتور ته به لا ډېره زیان ورسېږي. د دغه ولایت یو بل بزګر نصرلای پاړوای
غارت سمر دا غشتنه د چیز مشکر زونه ګده سپاکي پاکي کې وبو مشکر پیدا کې موږ خپل کشتونه بیا د څه وکړو.
د اوروزګان ولایت د کرنی او بولګونی ریاست مسول سیمولا وایي چې دوی په دې ولایت کې نه یوازې د کاریزونو د پاکولو لپاره کار پیل کړی، بلکې ګڼ شمیر چکډمونه هم جوړ کړی دي څو د اوبو کچه لوړ شي او کاریزونو ته د اوبو جریان بیرته عادي حالات ته راوګرځي.
زموږ ټول تمرکز انشاءالله پر چک ډیمونو باندې، یعنې دا اوس یون ډی پی ته موږ تقریبا 10 دانې ډیزاین کړي چک ډیمونو ورته ورکړي دي چې هغه ډیزاینونه تخنیکي سروې هر څه اسناد خلاصې وي دي. صرف بودیجې ته ضرورت لري. هغه چک ډیمونه کچېری جوړ سي هم د ځمکې لاندې اوبه ډیسچارج یا مشبو کېدل به زیات سي او هم به اوبه خپله په کاریزونو کې په طبیعي شکل باندې راوځي.
د دغه سیمه ییزو چارواکو په وینا د کاریزونو پاکول به نه یوازې د اوبو کموالی رافه کړي، بلکې د کرنې د پراختیا په برخه کې به هم مثبت اغیز ولري. دا اروزګانی بزګران وایي دوی بیا هم د کاریزونو د پاکولو ته سترګې په لاره دي، چې د دوی د کرنیزو ځمکو د خړوبولو اساسي سرچینه ګڼل کېږي. هغوی بیا هم غوښتنه کوي چې حکومت او موسسې دي بیا هم په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي تر څو د کرنې سکتور نور د زیان څخه وژغورل سي.
ستاسو له پیغامونو
پاکستان هم تماس درسه نیولی دی سنی دا افغانستان هم دا کندار ولایت هم کندار که می موزی پا دلور لک مومن دا پوستی هم وست پا پاکستان که وستم چی دا طالبان و حکومت راغلی دی راغلی هم پاکستان که وستم وست پاکستان هم پریجدی ندلتا اول تموش شون پا خطر که دی دلی پا زنگلی که چکان را بانی سوی دی حالتی ویشتلی همه پا افغانستان کې کومې میټول په لښت کې دي ستاسو سوال بل د ټوم د نړۍ سمدا غوښتنه ده چې موږ ستاسو سمدا غوښتنه ده چې موږ ژغ درې چا پر ورسېو نړۍ سمون غوښتنه ده چې موږ خو ورته وکړو
ژوند دی ژوند کې یو بل سره همدردي و همکاري وي چې لاغوس خلکو ته پور ورکول وي له خلکو د مجبوریت او د ضرورت په وخت کې پور اخیستل یا د پیسو یا د بل څه شي. نو طبعا افغانستان کې دغه د پور اخیستل او د پور ورکړې دود ډیر دی، هغه که د سامان دود دی او که هغه د نورو مالی د نورو موادو دود دی چې په ورځنیو چارو کې د خلکو ترې استفادې ورګرځي او ضرورت ته پېښېږي. نو د کلي کور نه ونیسه تر کاروبار او تر دفتره او بیا تر سنګره دا شیان شته دی د پور ورکړه. اما افغانستان کې طبعا اوس د پور ورکړې اعتبار یو څه کمزوره شوی دی، هغه وخت چې هیواد سکوت شو او طالبانو نظام حاکم شو نو بیکاري زیاته شوله. زمونږ یو هیواد کې پور هغه چا ته ورکول کېږي چې ګوري سبا یې دا لنډوونکی دی، کولی شي دا خپل پور ادا کړي. نو په کوم صورت کې څوک یو چا ته پور ورکوي چې کاروبار یې جوړي معاش ولري د عایداتو منبع ورته معلومه، چې مثلا احمد ما نه قرض غواړي د عایداتو منبع شته نو دغه منبع له طریقې په ماته دا پور بیرته راکړي. مثلا نو اوس د خلکو عایداتي منبع یا نو کاروبار ډېر ګډ وډ شو نو اوس خلک په اعتماد خلک د پور ورکې باندې اعتماد نه کوي، نه چاته ډېر په اسانۍ پور نه ورکوي. ولو که ډېر نږدې خپلوان هم یې پوهېږي چې هره بېکاري چاته ده دا بېچاره به ماته څه راکړي، یعنو ما سره به څه همکاري وکړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو رتون کولیدون کوټولو ته سلامونه. خو د قرض په ارتباط باید داسې ووایم که یو سړی ډېر له انتها زیات قرضداره کېږي، باید مقابل لوری لږ څه ورسره رحم وکړي، یا د ما په صورت کې یا د وخت په صورت کې. او بل هغه تر ټولو غټ خبره دا ده چې هغه مجبوره نه کړي، چې هغه دونه مجبوره نه کړي چې هغه خپل جای پرېږدي او یا خپل ولایت پرېږدي یا نورو جایونو ته ولاړ شي، هغه بیا پور ورکولو توان له لاسه ورکوي. اوس ما خپله قرض کړی توانې سوی یم، کاروبار مې کړی په هغو کې توانې سوی یم، یا چا پیسې راچوړي دي تقریبا هغه پور اوس د ما له وسه پورته ده، زه د ورکولو توان نه لرم. خو د ما باندې چې د چا په پیسې دي هغو زه مجبوره کړم چې زه خپله وظیفه هم له لاسه ورکړم او خپل کاروبار هر څه له لاسه ورکړم، خپل وطن پرېږدم او وتښتم. نو خدای دې وکړي دا ما پیغام تاسو نشر کړی تر څو پورې د خلکو سره یو احساس د رحمدلي او د صله رحمۍ پیدا شي. وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00422111401. شمېره بیا تکراروم 00422111401. په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. د برخه کې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان خبرالانو